درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نوره هم تړلې پاتې وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په ګرمې هوا او سختو شرایطو کې ایسار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروف لار ده او هر ورځ سلګونه کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارې تګ راتګ کوي. د پاملرنې نړیوالې مرستندوی موسسې په افغانستان کې له وروستیو سختو ورښتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د موسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم خراب شي. د ادارې په یوه بیان کې د پاملرنې موسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم دی پوپسن لخلی ویلی په دې برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دی. هغوی چې پر آزادۍ لګېدلې محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته ورسېدل. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کار ته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې موبایل په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکوي. نامعلومو سختدریزو په جنوبي وزیرستان کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو والوزاوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو نن وویل چې د برید تیر شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان ویلی دی د پروانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د جنو دوهم ښوونځی دی چې برید پرې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ. دغه وزارت مرستیال ویان ودان پاتل پرون پنجشنبه دا هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پاتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت وهڅاوه چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له ګازو کار واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون پنجشنبه د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلېدو چانس نه لري خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوري پالګوند له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوري پالو په لاس کې دی. تاسیز مشغل ازادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې پر ډیورن کرښه تازه نشته په افغانستان کې مرشود لی اړولې
په دولس بجې خوښه په پټان کې جنگ شوه. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې خپل ژوند له لاسه ورکړی او ملکی تلفات هم تدریب
د پاملرنې مؤسسه د سیلونو له کبله د اوبو د ککړتیا په اثر د ناروغیو په خپرېدو اندېښنه شي. په کندوز کې مالداران وایي طالبان ورڅخه اوشر اخلي نو باید د مالدارۍ ملاتړ وکړي.
باید حکومت ورسره کنجاړه د شان کومک وسي ورسره ازوقه.
په کونړ کې د پلونو په شمول څو پروژې بشپړې شوې.
منګ ته ډاکټران نو زمنګ مریضان د خپل پاغه اړې سارو دی خپل منګ ته ډیر ځینو ناړولې دي.
د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم په جګړو کې د دوی ویجاړ شوی کورونا او تاسیسات کندواله دي.
کورونا رنګ په بلوي باد کاکړ دي، نه د چا موږ سره مرسته کړې، نه چا موږ سره کومه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورن کرشه په اوجدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نشټو کې بیا هم یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لري اوشتي دي. د پکتیا د ډندو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د اداو په اساس لاتیر شپې رئیس تر نن سهار تاوده جګړه روانه و چې د دوی په وینا 15 ولسی وګړي پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمایزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې
د پکتیا د ډنډي پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتی دی، یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې دلته د تیر شپې رئیس د طالب ځواکونو او پاکستانی پاوس ترمنځ درنه جګړه روانه وو تر سهارې دوام وکړ. لک تر لګه دوه ولسی وګړو چې نه غوښتل نمونه وغوونه په دې راپور کې خبرې شي. ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د پاکستانی توپونو لامل په ډنډي پټان او ځاځي میدان کې د یوې خځې په ګډون 15 ولسی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا هم کوي چې پاکستانی پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مینې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو دا کوي چې په ټنډ پټان کې د جګړې لامل مرګ ژوبل اوښتې ده.
سار دی پاکستانی پوځیان لخوا څو ډی سي توپونه را شړل شوي وو اریوب خواته. دوی جوابیا ډی سي تو باندې جوابیا جواب ورکړی و. نو اریوب کې تلفات نشته. اول شپې 12 بجې خواو شپ پټان کې هلته جنگ ډیر شدید جنگ شوی و. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند لاس ورکړی او ملکي تلفات هم هلته خو دقیق ماتم نه دي معلوم څو دي. ډنډ پټان کې ملکي تلفات شته خو اریوب کې ملکي تلفات نشته. دم ګړی جام ولاړ دی.
سیمایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ازازي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قومندان حمید خراساني ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی خو ادعا کوي چې وړ موتې رشپا پاکستانی پوځیانو تر ډیره ملکي کورونه جماعتونه او روغتونونه په نخه کړي دي.
اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نښتې وشوې خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګوب لا وخت دی. پاکستانی پوځیان لپاره چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي خو پاکستانی لوري ته تیره او وړ مشپه درانه تلفات اوښتې دي.
برای فوج پاکستان تلفات بیشتر دیشب و شب قبلش هم وارد شده.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوه شپو کې تر 40 پاکستانی پوځیانو ته مرجوب لوختي خو نوموړي طالب لوري ته د اوختي مرجوب لپاره څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډ پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان و نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال سانګي خبریال طاهر خان ته تایید کړی و چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یو پاکستانی پوسته په نښه شوي او یو پوځي پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاملرنې نړیوالې مرستندویه موسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیدونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. د موسسې په یوې خبرپاڼې کې ویلي دوی په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع تفصیل فیروزی عزیزی او اورو مهرباني.
د پاملرنې نړیوالې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې د اوبو لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو پر زیاتوالي د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې دغه ناروغیو د درملنې لارې باید په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو مخنیوي وسی. دغه مؤسسې د پنځمې په ورځ د مې په شپږمه نیټه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مؤسسې د مشر گراهام جویتس لقاول لیکلی چې موږ په ځنګړی توګه په ځانمنونکو ټولنو باندې دغه دغه زوپاړه اندېښمن یو. په ځنګړی توګه د هغو خزو او انجنونو پاړه چې لوړان دی پر ازادۍ او محدودیتونه لګیدلې دي. دغه مؤسسې زیاته کړې ورستۍ وسیلهونو له خلکو کرنیز ځمکه سرپناوي او شتمنۍ اخیستي چې خوړو د ښاک پاک او بو او درملونو ته د دوی لاسرسي لا زیات من کړای دی استونزمن کړای دی. د دوی په خبره داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د بشري مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو خزو ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هم شکایتونه مطرح کړل. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د لقوی او سیمې ویوسیدونکو سیما ازادي راډیو ته وویل چې دا او څلور ماشومان سخت ناروغان دي چې دوه لونې په شری ناروغي اخته سوی دي. د هغه په خبره کله چې پر دوی سیلاب راغی دوی د بام د لارې بلې حویلې ته ځان اچو چې یو لوري پکې د هغه وګازو بلسوي او بلې لوري هم همدارنګ موري له سختو روغتیايي خدمات سختو روغتیايي ستونزو سره مخ سوی دي. همدارنګ په کندهار ولایت کې د معروف ولسوالۍ ویوسیدونکو رحماني ازادي راډیو ته وویل چې یو کلان زوی له تیرې ویونې راهیسې په کولرا ناروغي اخته سوی. د میرمن ازادي راډیو ته وویل چې زوی سخت او شدید اسهالات لري. ډاکټر ته راوستل و خو وروسته ډاکټرانو ورته ویلي چې د کلمې وروسته سوی دي. بیا دا ویل چې مکور ته وړ او له هغه وروسته زوی پرسیدلای چې اوس مجبور سوی دي په روغتون کې بستر کړي. بلخوا د په ورته وخت کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د پنځمبه په ورځ د مې په شپږمه نیټه په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په 2040 کال کې د لومړی څلور میاشتو د دوو ټیمونو په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې چې دا سازمان پکې فعالیت کوي د شری د ناروغۍ په پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی مؤسسې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په 2040 کال کې نږدې 14,000 خلک د طبي پیښو له امله اغیزمن شوي دي. بلې څروان سات
ډیره مننه فیروزه عزیزی وه چې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې اندېښنه را سره شریکه وله. د مؤسسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د سیلونو څخه وروسته د چاک اوبه ککړې شي او دا ویره شته چې راز راز ساري ناروغۍ خپرې شي. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د جګړو د ورانیو لاخز لا هم په کړاو کې دي. دوی وایي چې په جګړو کې زیانمن شوی کورونا او عامه تاسیسات لا هم رغول شوی نه دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د تیری شل کلنې جګړې څخه شاوخوا درې کاله تیریږي، خو په میدان وردګ ولایت کې لا هم د جګړې نښې نشانې لورای ښکاري او په لیدو بیا دا سوچو کې چې دغه جګړې څخه یوازې څو ورځې تیرې سوي دي، ځکه په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي کورونه لا هم همداسې کنډ او کفر پراته دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې کورونه په بشپړ ډول تخریب سوي او دی اوس مهال د بیا ترمیم توان نه لري او دی په پردیو خرابو کورونو کې شپې او ورځې تیروي. دی وایي چا چې کورونه ورته ویجاړ کړي باید هغه یې ورته بیرته ورغوي او یا هم د هغه کسانو سره حساب وسي چا چې د دې کورونه ورته ویجاړ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد الله چکورې د هوایي بریدونو په پایله کې په بشپړ ډول ویجاړ شوی وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې.
کله ټول د ډیرانګ دي توسې ویني او د موږ سره داسې مرستې هم نه دي شوې. که شوي دی وي مسته دي خو داسې یو وایي خاص نه پارتا شوی دی. نور موږ په خپل د ټول په خپل مزدوري او ختایو هغه حدود ماته د ټول کلی سکه ورک شوی دی.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکو نورالی وای د غلطه د خلکو ژوند په زیات اندازه زپل سوی او اکثره خلک د سهار او ماشام ډوډۍ نه لري.
خلکو ژوند په ډیر ټوټه سوی دی، په ډیر ځای په سوی دی، په دوی سوی هغه چې د غرڅو کولا د خپل کورونه واتلی و چې غلی دی کورونا رنگ په بلای بد ککړ دي نه د چاس موږ سره مرسته کړي نه چاس موږ سره کومه کړه.
د سید آباد ولسوالۍ ځایي قومي مخور وایي په یاد ولسوالۍ کې هم جګړو په زیات اندازه خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او وایي چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. د یادې ولسوالۍ ځایي قومي مخور محمد افضل وایي شکیل لوریجي د خلکو ته د اوښتو زیانونو حساب ورکړي.
اوس بیچاره مخلوق دلته راغلی بیا هیڅ هم نه لري، توانایی نه لري چې دا کور خپل جوړ کړو. یوه کوټه یو اتاق په ډېرو مشکلاتو باندې دی جوړوي او بعضې موسسات هلته راغلي دي. یوه سروې وکړه او بیا لاره ورکه، نو بیا سور نه معلومیږي چې څه کیسه شو.
د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین که څه هم د یادو کورونو د تخریب پړه پر تیر جمهوري نظام او دغه راز پر بهرنیو ځواکونو رغورځوي، خو وایي چې د یادو خلکو ږغ به تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
خو موږ به بیا هم دا خبره د مشرانو تر غوږ رسوو او مشران به په دې خبرو چې له دې خلکو سره مرسته وشي. هغه څه د موږ په یاد دي، د موږ په یاد هیڅ وخت بیا له یادو نه باسو.
په افغانستان کې د تیرو دولسو سیزو د جګړو پر مهال نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي، بلکې په دغه هیواد کې په لکونه بېګناه ملکیان هم د راپورونو پر اساس وژل سوي دي، خو هیڅ لوری تر اوسه پورې حاضر سوی نه دی چې حساب ورکړي او یا یې هم پړه ومني.
په کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له پاکستانه د چرګانو واردېدل. د چرګانو د بچوړو د تولید د فابریکو نشټوالی د عصري فارمونو نه درلودل او یو شمېر نورې ستونزې د دوی د کاروبار په وړاندې خنډ بولي. د معلوماتو له مخې د محل په کندهار کې شاوخوا 420 فارمونه شته چې د کال 15,000 میټریک ټنه د چرګ غوښه تولیدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د میانجوی کلی د چرګانو دی فارم کې دا مهال 15,000 غوښین چرګان تر روزنې لاندې دي. د یاد فارم یو کارکوونکی سید احمد بایی له پاکستان څخه راوړل سوي چان په دی فارم کې تر 45 ورځو روزي او بیا بازار ته عرضه کوي.
اول ورځ تم راوړل درې ورځې ټیپ چورته کوش شپه ورځ بیا دغه ما بعد چې 45 ورځې برای برو کر رایټونه لوړوه وش په مباری ژو کرټونه کښته او بیا لږ لږ بارو په 15 ورځو کې 3 کیلو 3.5 کیلو ته داسې رسېږي.
کندهار ته د چرګانو چیچان له پاکستان څخه راوړل کیږي او همداراز ټوله روزنه دلته په پخوانیو فارمونو کې په دودیز ډول ترسره کیږي. د یاد فارم مسؤل فیض محمد وایي کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د په خبره د چیچانو د تولید د فابریکو نشتون، له پاکستان څخه د چرګانو واردېدل، د عصري فارمونو نشتون، د چرګانو د غوښو لپاره د سور ساتنځای نه موجودیت او یو شمیر نور ستونزې دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي.
د زراعت ریاست څخه موږ دغه خواهش لرو چې د موږ پارمان کې یو داسې سیستم را جوړ کړي لکه د دنیا په پارمانو کې چې جوړي، لکه د ایران په پارمانو کې، لکه د پاکستان په پارمانو کې چې جوړي، داسې کول ډیپ فارمونه راته جوړ کړي، ځکه چې په دې کې موږ ډیره ګټه نسته، ډیر متاوان دي، لږ نه کې ګټه ده. نو معنا موږ په کال کې شپږ پلاټه کوو، په شپږ پلاټه کې څلور پلاټه تاوان کو، دوه پلاټه سمیږ په بسته کال کې. نو بارت تس خپل سره وسنجوي، دا موږ ته ډیر غټ زیان دی، د خلګوم زیان دی او په جیب باندې ډیر پیسې مصرف سوي دي. دغه پارم د 15 لک سنولې د 100 لک غوانوي پر د مصرف کی، دا شپږ زره چې یا 15,000 چې وس دانم ګرانه ده، شیم ګران دی.
په ورته وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولان وایي په دغه ولایت کې دا مهال تر 410 زیات د چرګانو فارمونه موجود دي چې غوښه د کندهار ترڅنګ د سویلي زون نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي که د کندهار فارم لرونکي د غوښو اړتیا پوره کړي، نو دوی به هیواد ته د بهرنیو چرګانو د غوښو را انتقال بند کړي.
موږ د سره سب فارمونه چې وه هغه 410 وه، خو فارمونه د دې اضافه دي کېدای شي د 300-300 په شاوخوا کې فارمونه اوسېږي په کندهار کې، او تولید یې تقریبا د کال څخه 15,000 میټریک ټنه د تولید لري د غوښین غوښې تولیدي دي د فارمونه. نو اوس خو پلان په کندهار کې د غوښینو چرګانو د روی سه بسیاتو په حالات کې دي. یعنی به سیاتوب ته رسیدي خو دا وسره چې پیران کوم پرندران شکایت لري کندهار ته نور یوه دوسم غشت راځي دغه غشت باندې دوه غشتنه کوي نو موږ هم ورته ویل چې تاسو دوه په دې توانی درسته خلکو غشتنی وزارتونو پراکړه د غشت خوا څخه او د بیا وزارت مقام دوی سره خبره وکړي.
په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د غواګانو، زراعتي چرګانو او ماهیانو فارمونو وده کړې، خو د دغه فارمونو مسؤلان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مسلکي روزنې او همکاري غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز یو شمیر مالداران وای په ولایت کې مالداری د ودی په حال کې د خو څارویو لپاره روغتیایی کلینیکونه نه لري او لعملی هر کال د دوی یو شمیر مالونه په موسمي ناروغیو تلف کیږي. د مالدارانو په باور که اړوند چارواکي په هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته جدي پاملرنه وکړي نو لعمله به د مالدارانو اقتصادي ستونزې کمې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې مالداری د ودی په حال کې ده او مالداران د سهولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشه راخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس دغه مالدار لږ در بېغمسي خپل مال سم څري مخکې وه دغه اربکیان بورته راغله بس ولاله مال راکوه دا راکوه هغه راکوه بس پازاب اوس خو د نامې خدا په ارامه دي څوک زورمند نشته مال یې ښه په اسانه توګه هر چېرته بوای شي باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است مگر بسنده نیست. بارانو
د تیر کال په مقایسه سه کال په څرځینو کې واخښته ده خو زموږ په قلعهزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالي مالداران لجدي ستونزو سره مخ کړي دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپیژني دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد و باران سوی ده نسبتا ښه ده خوشحالم دي خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کم بود دی.
د کندوز ښار اړوند د ګاړو د کلي یو تن مالدار عبدالاحمد هم له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په دښتو کې د مالدارانو لپاره د اوبو زیرمې جوړې کړي.
داسې دښته ودان وګوره داسې د ارګنه غار وګوره د ښه فضل د خدای د ښه پوره لفچر د شکر الحمدلله د ښه بېخي امن د فضل د خدای خبره شپه ورځ ګرځېږو هغه وخت کې خو وروره بعد مازدیګر د اذانه د کول نه سو وتلی وروره بس مشکلات به و اربکیان به و غلمغل به و.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کیږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی دپاره ساګانې په پلان کې لرو سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کونړ په ناری او څوکۍ ولسوالیو کې د ملګرو ملتو د یوې ادارې په مرسته د څه باندې 2.25 میلیونو افغانیو په لګښ د 1.25 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې دي. د دې موضوع تفصیل
د کونړ په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرښې پرتې ولسوالۍ دانګا موسیدون کې شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خړ پر غاړه ځمکې او په خپلو لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي. د خړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرېښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکي عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی وایي
زمونږه دا منطقه پورته ولس تلس درې لري یو کلی یو درې د دې خول د لاس یو میاش مونږ ته خرچا نه و مونږ ته ډاکټران نه و زمونږ مریضان د خول په هغه اړه ایسارو دې خول مونږ ته ډیر ځینونه اړولې دي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکي نصر الله خان راته وویل د پل نشتوالی او زمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت له امله ولسونه مشکلات ګالي او باید چې وسنه حکومت او مؤسسات د غستون زیورته هواری کړي.
ولې د زراعت مکه دي دا ولې دې ته وګوره دا د دې پر داس مکه دلته وا اغه زمکه دا غي نه راغونډ کلی ټولم دی خړ دا ټول کته را ټول دا زراعت مکه دي ټول تاسو تخاري په سترګو باندې کته ټول وړې او د پلم دغه اندازه راځي د خلک غریبانه سار راغلي دی وینده غلرګي دی پوګه باندې پور باسي سیمټو تورولې او بل شی وړه وار شی پوګه پور باسي او پای نه غلرګي خو درې په غلرګي باندې یو کسيله په خورو ورزینو غریب خلک دی او چا دو دړې او چا پنځه دړې او چا دړې چې دی وړه چا سی بناسي نو چې دیوالو دا ونه شو په خپل کوه نه کړل کیږي خور باندې بچوګي.
په کندر کې د ټولګټو چار ریاست مسولین وای دوی د دانګا مولسوالۍ د وسیدونکو له یادو ستونزو خبر دي. د هغوی مشکلات خپل مشرانو اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي. ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي زموږ ته استنادي دیوالونه او پر خوړ پل ورغوي. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
زه ستونزې شته د بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه بعض مشکلات چې ساحي تخریب کړي او دا سیاسي دیوالونه بلروال او یا استنادي دیوال ته ضرورت لري. ان شاء الله نږدې قریب مستقبل کې ان شاء الله غم ورغيږي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد رحمان د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته نه دنجونه نه د هلیکانو مرته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سب کې نه دنجونه مکتب سره نه د هلیکانو مکتب سره مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. د غزموش په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داجور باندې راګرځین بیا ډیر بي عزت کوي. بيخي داسې مو چارټر خريلي هغه د سلمانۍ ته په زور بیا غلط بيشتان او کلکی وخري بيشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا تر ازین چا سترو چرند کړی ټایپ ایم 3 چرند کړی دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالۍ زندې تیری نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلیا وادي دغه کور ول بخامه خای نه نو دوانې په مابس کې ناشې نو دغه چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورېدل ته نو سړی چاته سفر چاته وای نو چاته ورشه هغه تر دې بس بي عزت
د پاکستان وړو چارواکو ځخه ته هله د مرشي دا خلک لا رښتو ځخه منی کی ځکه چې دا کاروایي کی دا ټول د غوړ لاس کیږي د غلي تاسو هغه مسؤلین شې دي په دوه باندې جدي تج نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي نور ګوندان لپاره هم اسانتیا شي کنه د الله عذاب ته متوجي شي.
السلام علیکم مونږ نه نه هر لته اجندول سوالای سیدن کې په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغو هم نیسي، او په ازابه زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابد کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي یو قاچاقي نه کارني اسناد هم نمر